احمد صاحب تاسو ستړي مشه دا سجرړو د دې سات د خبرونه دا وريدونکې هر کله کوم په دې خبرونه کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن څرګندونې لرو چې وایي د افغانستان د مسلې په اړه خپل متحدانو سره په مشوره دی او جرمني په افغان چارو کې د اوشمهاله مرستو ژمنه وکړه. د نور مطالبو تر در پیژندلې مخکې خبرونه د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د سمدستي اور کم اشاخ وکړ. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشه لشتي له خوا وغوښتل چې د سولې خبرو ته ورګرځي او د چي وهیوادو مشانو د نړیوال واکسین پروګرام لپاره د میلیارډونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د خبرونو تفصيل د امریکا دفاع وزیر د طالبانو د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو غوښتنه وکړه. لوید آستن وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ او د امریکا د پوځي شکیلتیا پای ته رسول د طالبانو د بریدونو په کموالي پورې تړلې ده.
Clearly the violence
تاریخواله ډیر زیات دی او د افغانانو په مشري خبرو کې ډیر پرمختګ تاړتیا ده. زکه هم ز ټولي خوا ودی ته هڅوم چې د سولې لار غوړه کړی. تاریخواله باید را کم شي.
The violence must decrease now.
د امریکا متحده ایالاتونه باید له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري تړون په اساس د میتر لومړی نیټه خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي. شغل آستن د جمعې په ورځ خبري غونډې ته دا هم وویل چې د می میاشتې د لومړۍ نیټې ژمنې ته یې پام دی، خو د امریکا اداره په افغانستان کې خپل راتلونکي ګامونه په سیستماتیکه توګه ارزوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشي په خپل ټویټر لیکلي تاوتریخوالی بند کړي او خبرو ته راوګرځي. شهرزاد اکبر پرون پرته لدی چې د افغان دولت او طالبانو نوم یاد کړي په خپل ټویټ کې زیاته کړي چې د ناټو او امریکا پریکړو ته له پام پرته دواړه خواوې د جګړې د ختمولو لپاره د افغانانو په وړاندې لوی مسؤلیت لري. اغلی شهرزاد اکبر زیاته کړه چې دا جګړه افغانستان ته ډیره ګرانه تمامه شوې چې باید له هرې شیبې او هرې ورځې د ګډې حل لارې د موندلو لپاره استفاده وشي. د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم د جنوري له 8 په دوحه کې دی، خو له څو مقدماتي ناسو پرته له طالبانو سره خبري ځنډیدلې دي. تاسو د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني یا سنت کام مشر جنرال کینت مکینزي ویلي طالبانو په ښکاره تاوتریخوالی زیات کړی. د جیو یا د وو لویو اقتصادي قدرتونو سرمشیزه له کورونا وبا سره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکارۍ د بیا ژوندي کولو په ټینګار پای ته ورسېده. د جیو سرمشیزه د بریتانیا په قربتوب وشوه. ګډونوالو پکې د نړۍ د بیوسلو هیوادونو د نړیوال واکسین پروګرام لپاره د 4 میلیارد ډالرو نوې مرستې ژمنه وکړه. د جرمني سرتیاسمې انګلا مرکل د سرمشیزې ته وویل کورونا وبا تر هغه مات نه شي چې ټول نړۍ نوې واکسین شوي. د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو لمخي په ټوله نړۍ کې نشته 2 میلیونه او 4 نیم لکه کسان د کورونا له لاسه مړ شوي، خو د ټولو مثبتو پیښو شمیر 13 میلیونه او 5 نیم لکه تر رسیدلې. د کرملین د منتقد الکسی نوالنی د استیناف غشتن لپاره بنن د محکمې غونډه په ماسکو کې جوړ شي. نوالنی تورن دی چې په جرمني کې د درملنې پر مهال له زندانه د مشروط ازادي شرایط تر پښو لاندې کړی دي. پرته دا تور هم دی چې د نړیوالې دوهمې جګړې پورې سرتیری یې تور پورې کړی دی. نوالنی تیر میاشت هغه وخت په ماسکو کې ونیول شو چې له جرمني خپل هیواد ته ستون شو. دی وایي پرده لګېدلې تورونه سیاسي انګیزه لري. د ګورجستان په پلازمینه تبلیسی کې پولیسو لشتر لژشل تنه مظاهره چان بندیان کړی دي. لسکونه مظاهره چانو چې پکې د مخالف ګوندونو غړي او مدني فعالان شامل و پرون غوښتل د پارلمان د ودانې مخته پر لټوهي. پولیسو دا کسان دې کار ته پرې نه شول او لدې ډلې لشتر لژشل تنه ونیول. د موټریزونو د تحسن خیمې هم ورړنګ کړه. فعالان په ګورجستان کې د تیر اکتوبر پارلماني ټاکنو او روان سیاسي کړکیچ پر ضد راپورته شوې دي. مخالفین په هغو ټاکنو کې د درغلیو شکایتونه لري. چارواکي د پاکستان په بلوچستان کې د لشتر لژه 15 پاکستانی ملیشا سرتیرو د وژلو خبر ورکړي. یو امنیتي مسول پرته لدی چې خپل نوم واخلي د پنځنبه په ماښام وویل چې یو ملیشا په مرکز کوټه کې د 14 پر مهال وژل شو او یو ټپي شو. تر دې مخکې د ډان رسپانې د راپور لمخي د کاهان په سیمه کې د وسلوالو په بریټ کې د ملیشو څلور سرتیري وژل شو. کمیټه د دې بریټونو مسولیت نه منلې. په بلوچستان کې بلتون غشتون کې بلوچان له 2004 کال راهیسې د حکومت پر ضد بریدونه کوي. نن د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ سیالۍ پیل شوې. راشد خان، محمد نبی، مجیب الرحمن او یو شمیر نور افغان لوبغاړي په دې شلو ورځو سیالیو کې د بیلابیلو ټیمونو لخوا لوبې شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر افغان لوبغاړي انتخاب شوي دي چې په بهرني لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل د اقتصادي پلوه او د تخنیکي پلوه د لوبغاړو لپاره ګټور تمامېدلی شي او په عین حال کې په اړیکو او مناسباتو باندې هم مثبت تاثیرات اچولی شي.
د پاکستان د غوره لیګ پیل لوبې ماښام په اووه بجو کېږي چې پکې کراچۍ ګینګز او کوېټه گلیڈ ڈیٹرز مخامخ کیشه. په کراچۍ کې محمد نبی او نور احمد او په کوټه کې قیس احمد لوبي شي. سبب د راشد خان د ټیم لاهور قلندر او د مجیب الرحمن د ټیم پشاور زلمی لوبوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه خپل متحدانو سره د سلام مشورې خبر ورکړ او د جرمني سټریا سمې د دې هر کلی وکړ.
Ich bin sehr dankbar, dass wir jetzt noch mal eine Neubewertung.
زه په دې واقعیت خوشاله یم چې د امریکا ادارې د افغانستان د سولې د پروسې بیا کتنه پیل کړې ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغان سولې په ارتباط د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي زمیر کابلوف څرګندونو په کابل کې توند خبرګون پارولای. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې دا موضوع څېړل شوی چې له طالبانو سره څنګه چلند وشي. یو شمیر نور مطالب هم تر نهو بجو لا ازادي راډیو اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای واشنگتن له ناتو او نورو متحدانو سره د افغانستان په اړه سلام مشورو ته ژمن دی. جو بایدن بیګا د مونیخ امنیتی کانفرنس د وینا پر مهال دا خبره وکړه او په دې غونډه کې د کوربه هیواد جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د جو بایدن د اداري د دې پریکړه هرکلی وکړ چې له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د 29 نیټه د سولې تړون ته بیا کتنه کوي. او میرمن مرکل زیاته کړه چې برلین په افغانستان کې له ډیموکراتیک سولې ځواک سره د مرستې لپاره د اوږدې مودې په مخه پاتې دوه ته چمتو دی. سفی الله سنګزی راپور لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د هغه هوډ یادونه وکړه چې افغان جګړه باید پای ته ورسول شي. ولسمشر بایدن چې د مونیخ امنیتی کانفرنس ته په آنلاین بڼه خبرې کولې د ګډو ګواښونو په وړاندې د امریکا او اروپا په غښتلي همکارۍ او ملګرتیا ټینګار وکړ. هغه د القاعده په وړاندې د شل کال مخکې ګډ ائتلاف یادونه وکړه او وی ویل په افغانستان کې د راتلونکو مزال په اړه هم له نږدې سلام مشورې کوي.
یو آر الایز جوائنډ اس to fight al qaeda
تاسو متحدین له موږ سره یو ځای شوي چې له القاعده سره مبارزه وکړو. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د راتلونکو مزل په اړه له ناتو متحدینو او ملګرو سره له نږدې سره مشورې ته متحد دي. زما اداره په کلکه له رواني ډیپلوماټیکي پروسې ملاتړ کوي سو دا جګړه چې شل کال یې په پوره کېدو دی پای ته ورسوي. موږ متحده پاتې کیږو چې ډاډ بنکړو افغانستان بیا هیڅکله په امریکا متحده ایالاتونو زموږ ملګرو او زموږ د ګډ پر ضد د ترهګریزو بریدونو لپاره ځای ورنکړي.
په امریکا کې د نوې ادارې پراتلو سره د امریکا طالبانو د 2000 کال د فبروري د هغه تړون د بیا کتنې ژمنه شوې چې د افغانستان د نږدې شل کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره لکتر لګ د امریکا لپاره هیلې زیاتې کړې وي. امریکا به د بیا کتنې په دې پروسه کې دا ارزوي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي کنه. امریکایي چارواکو کڅه هم لا دا بیا کتنه نه ده تمامه کړې خو وارد مخه یو شمیر امریکایي پوځي چارواکو له هغې ډلې د پوځ د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کینیت فرانک مکنزی طالبان د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن کړي. دی خو په اروپا کې د افغانستان په ماموریت کې د امریکا تر ټولو لوی ملګری جرمني بیا د امریکا طالبانو د تړون لبیا کتنې خوښ دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل لدی بیا کتنې په هر کلی سربیره ډاډ ورکړ چې جرمني د اوږدې مودې په هدف په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره چمتو دی.
Ich bin sehr dankbar, dass wir jetzt noch mal eine Neubewertung.
Zed pade waqiyat khoshala yuma che de Amerika idare de Afghanistan de sole de prosei biya katana pail karida. Germany chamto da che de okde model para pa Afghanistan ki patishi kada kar de mamuriyat de barya pa gata tamamigi. Das de mamuriyat che pa Afghanistan ki la democratic aw soleiz zwak sara marasta kawi. Watal bayat pade mana nawi che galat zwak ba barlasai momi.
ناتو او امریکا په ګډه په افغانستان کې شاوخوا 2,500 سرتیری لري. له دې ډلې 10,000 د ناتو او 2,500 د امریکا دي. امریکا له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري تړون په اساس د همدې تیر جنوري تر نیمایي د خپلو عسکرو شمیر 2,500 ته راکته کړ. طالبانو له امریکا غوښتي چې د تړون په اساس تر می پورې د ټولو عسکرو ایستلو ته ژمنه پاتې شي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن په وینا مو پورا پور کې واوریدل چې د افغان جګړې د پای ته رسیدو هڅې کوي. بل لور ته د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف تازه څرګندونو چې د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې د موقتي حکومت په اړه کړي دي د افغانستان د حکومت خبرګون پارولی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابلوف خبرې د واقعیتونو خلاف بللې دي. تفصیل د اجمل اند پوراپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلو په وروستۍ مرکې کې ځینې څرګندونې کړې چې د افغانستان له اوسنیو واقعیتونو خپل د روسیې له رسمي اعلامیو سره په ټکر کې دي. زمیر کابلو په دې مرکې کې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره د یو انتقالي ائتلافي دولت خبره کړې او د کورنیو جګړو د پای ته رسولو لپاره یو کلاسیکا حل چاره بللې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د دې مرکې په خبرګون کې خبره کړې بیان کړي د خاغلی کابلو په خوا د انتقالي ائتلافي دولت د نسخې وړاندیز د افغانانو د خود ارادیت او دا چې د افغانستان راتلونکي خپل افغانان وټاکي له دې سره تضاد کې وباله. په بیان کې ویل شوی افغانان حق او توان لري سو د ولس په اراده د انتخاباتو لاري د خپل دولت او حکومت برخلیک وټا کی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه د روسیې د ځانګړي استازي په دیام تورن کړي چې طالبان په خپل څرګندونو کې غټ خودلې ویلي د ویداسي ډلې چې په روسیې کې پرې بندیز لګیدلې نه توجیه کیدونکې غټ خودل په واقعیت کې په سیمه کې د تونلاري او ترهګری سره د مبارزې په برخه کې د روسیې د غوښتنې سره سمون نه لري. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې، چین او امریکا جمع پاکستان او ممکنه وی ایران په ګډون په مسکو کې د افغانستان په اړه د مشورتي غونډې یادونه هم کړي. نو مولوی د همدې غونډې لپاره د پاکستان د ملاتړ د خپلولو په هدف اسلام آباد ته تللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروبا د فبروري په 13 په خپلونیزه آنلاین خبری غونډه کې د مسکو د دې مشورتي 15 اړخیز غونډې په اړه وویل. ماریا زخاروا وایي موږ باور لرو چې په اوسني وضعیت کې د دې لپاره چې د بین الافغاني ملي پخلاینې پروسه کې د نور خوځښت هڅې پراخه کړو او د دې موضوع په لور ګامونه واخلو نو درې اړخیز چوکاټ روسیې، امریکا او چین جمع پاکستان پراخه وو. موږ همدارنګه له دې سره د ایران د یو ځای کېدو تمه هم لرو. زخاروا مسکو ته د طالبانو د سیاسي دفتر د یو هیئت د هغه سفر په اړه چې د جنوري میاشتې په وروستیو کې ترسره کړ وویل له دوی سره د روسیې ځانګړي استازي د خبرو اصلي محور د افغانستان د سولې دروان بهیر چاپیرا مسلې وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي په هغه 15 اړخیز مشورتي غونډه کې چې مسکو د جوړیدو تابع لري افغان حکومت او طالبان نه وربولي. هغه ویل سره لدی چې افغان حکومت پر دې ناراضه دی خو دوی ورته ویلي چې افغان حکومت دې خبرو ته ورشي دوی اړدي چې طالبان هم پکې د ګډون لپاره وروبولي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د زمیر کابلوف پر دې څرګندونو چې افغان دولت او طالبان په یو کچه بللي هم توند خبرګون خوده. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې افغان دولت د روسیې په شمول نړۍ سره ډیپلوماټیکي اړیکې لري، ملګرو ملتونو کې رسمي ځای لري او همدارنګه خپل ټولو نړیوالو تعهداتو ته ژمن یو مسول دولت دی. دوی په وینا لا یوې داسې ډلې سره چې له نړیوالې ترهګرۍ سره څرګندې اړیکې لري روسیه کې پرې بندیز وي او همدارنګه ملګرو ملتونو لخوا هم پرې بندیزونه وي د یو مسول دولت مقایسه کول ناسم دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي دا خبرې هم رد کړې چې وایي طالبان له خپل اړخه د امریکا سره کړي هوکړې ته بې عیبه او نقصه پابند پاتې شوي دي.
د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي زمیر کابلوف ته څرګندونه پاړه مو د افغانستان بهرنیو چارو د وزارت د خبرګون راپور اوریده. تمه ده چې روانه اونۍ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ماسکو ته لاړ شي. بل لور ته زمیر کابلوف پرون په اسلام آباد کې د افغان سولې په تړاو د پاکستان د پوځ له مشر جنرال جاوید قمر باجو سره وکتل او د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم په همدې ارتباط خبرې وکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو او دا موضوع چړلې ده چې لویدیز بل طالبانو سره لدی ورسته څه کوي. خو اوس بیا هم د سولې په ارتباط د افغانستان د جمهور رئیس امنیتي سلاکار وایي د ناټو دفاع وزیرانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ځکه پریکړه ونه کړه چې افغانستان یو ځل بیا کورنیو جګړو ته لاړ نشي. د حاجی محمد محقق په خبره طالبانو له امریکا سره د شبي هوکړه پر بنسټ په خپل شمنو عمل نه دی کړی، نو ځکه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړه هم ځنډېدلې ده. لکابله راپور لر.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو یا نه وتلو په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو له بې پریکړې غونډې وروسته اوس د افغانستان د جمهور رئیس امنیتي سلاکار وایي ښایي و ملاحظه موجوده وي چې د ځواکونو تر وتلو وروسته کومه ګډوډي رامنځته نه سي. د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر او د جمهور رئیس غنی امنیتي سلاکار حاجی محمد محقق د قطر په پلازمینه دوحه کې هم د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنس د سولې خبرې ډیر هله بخون کې نه بولی.
امریکا چې له طالبانو سره هوکړه کړې وه، امریکا ځینې شرایط درلودل چې طالبان باید له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، تاوتریخوالی کم کړي او له افغان مرکچي پلاوي سره د سولې رغونکې خبرې مخته یوسي. اوس دوی ملاحظه لري چې طالبانو خپل دا شرایط نه دي عملي کړي، نو ځکه یې د ځواکونو وتلو لپاره پرېکړه نه ده کړې د افغانستان په یوې کورنۍ جګړه کې ښکېل نه شي.
تاکل سوی و چې د ناټو د دفاع وزیرانو په خپل پرونی غونډه کې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په اړه پریکړه وکړي، خو د ناټو سره منشي ینس ستولټنبرګ د دغه غونډې په پای کې خبريالانو ته وویل په دې اړه بحث وشو خو پریکړه ونه شوه. د نوموړي په خبره له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو وتل د دغه هیواد په وضعیت پورې تړلې خبره ده. ستولټنبرګ دغه شان له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې او تاوتریخوالي هم را کام کړي. د ناټو دا غونډه په آنلاین ډول جوړه شوی وه. د ناټو دفاع وزیرانو دا غونډه داسې مهال وکړه چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر شوې هوکړې بیا کتنه کوي. څو معلومه کړي چې طالبانو د تاوتریخوالي په کمولو او له افغان حکومت سره د بامفهومو خبرو پر ژمنو عمل کړی کنه. د دغه هوکړې پر بنسټ چې تیر کال په همدې شپو ورځو کې په دوحه کې لاسلیک سوه، ټول نړیوال ځواکونه باید د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د طالبانو لخوا له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او نورو امنیتي ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه ووځي. طالبانو مخکې تر دې ویلي وو چې له امریکا سره شوي هوکړې ته ژمن دي او له ترهګرو ډلو سره یې خپلې اړیکې پرې کړې دي. دغه ډلې دا هم ویلي دي چې تاوتریخوالی د پخوا په پرتله کم کړی دی. ناټو په افغانستان کې د پوځي ماموریت په دوام په 2014 میلادي کال کې د غوس ملاتړ د ماموریت مشري په غاړه واخیسته چې په ترڅ کې د ناټو شاوخوا لزر پوځیان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي، سلام مشورې ورکوي او ملاتړ یې کوي. امریکا له طالبانو سره د شوي هوکړې پر بنسټ په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر په تیر جنوري میاشت کې 2500 ته راکم کړ.
نړیوالو چاپی خبرونو دا موضوع څېړلې ده چې لویدیز به له طالبانو سره تر دې وروسته څرنګه چلند کوي. دغه چاپی خبرونو ته اسمت ساروان کتنه کوي.
وار آن د راکس خبرونه په دې لیکنه خبره کړې چې له طالبانو سره باید څه ډول چلند وشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن باید ژر پریکړه وکړي چې له افغانستانه 2500 پاتې پوځیان وباسي او که پریږدي. د تیر کال د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم امریکا باید خپل ټول پوځیان د میتر لومړۍ نیټې پورې وباسي، خو د دې په وړاندې طالبانو منلې چې له القاعده سره به اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او د افغانستان له دولت سره به سولی خبری پیلوی. وار آن در راکس وای شپش میشتی کیجی چه طالبانو او دولت خبری پیل کری، خو پا خبرو که پرمختگ نلیدل کیجی او دست هیز نشه نشته چه افغانستان به در ثبات لور تا درومی. خبرونه زیاتوی د سیاسي جورجاري په برخه کې له پرمختګ پرته د ځواکونو استل دا خطر لري چې افغانستان نور هم له سقوط او بې ثباتۍ سره مخامخ شي. فارن پالیسی هم په دې موضوع لیکنه خبره کړې ده. دې خبرونې خپله لیکنه د امریکا د کانګرس د افغانستان د مطالعاتو د ډلې په هغه راپور پیل کړی چې د فبروري په دریمه خپره شوه او له افغانستان د میتر لومړۍ نیټې د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې احتمالونه اټکل کړي دي. د دې ډلې په راپور کې خبرداری ورکړی شوی چې هغه تروریستي ډلې به بیرته دغه هیواد ته راشي چې د امریکا د 2000 لومړي میلادي کال د حملې په نتیجه کې وځپل شوې او یو وار بیا به د دوو یا درو کلونو په منځ کې پر امریکا برید وکوي. د فارن پالیسی د لیکنی لیکوالان سجن گوهل او ویکتوریا جونز هم د کانګرس د افغانستان د مطالعاتو د ډلې د راپور په تایید ویلي په دې صورت کې امریکا په هغه لار پلج دي چې شوروي اتحاد یې شوی او لکه څرنګه چې د شوروي اتحاد د پوځونو وتلو ناورین رامنځته کړ د امریکایي پوځیانو وتل به یې هم رامنځته کړي. د لیکوالو په باور جدي اندېښنې شته چې افغانستان به بیا د 1991 لسیزې په شان د تروریستانو پر ځالو بدل شي، خو دا تر ډېره له دې سره تړلې ده چې د ولسمشر بایدن حکومت سږ کال څه ډول اقدامات کوي. په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ له روغې جوړې مخکې د ځواکونو ایستل به د دې سبب شي چې په دې هیواد کې خونړۍ کورنۍ جګړه ونښلي. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه د جنیوا د موافقې پر اساس په 1989 میلادي کال ووتل. د جنیوا په موافقه کې افغان مجاهدین شامل نه وو، نو د شوروي پوځونو له وتلو وروسته جګړې دوام وکړ. د نړۍ د مختلفو هیوادونو سختریزی افغانستان ته راغلل او په دې هیواد کې د روزنې کمپونه جوړ کړل. اوس هم که د افغانانو ترمنځ له سولې مخکې امریکایي پوځیان ووزي جګړه دوام کوي او نړیوالو تروریستي ډلو ته پناه ځایونه په لاس ورځي.
د خوست ګڼ شاریان د نرخونو له زیاتېدو شکایت لري. دوی وایي د لومړنیو توکو بیې بې سارې لوړې شوې دي. خلک یې یو ولت کرونا یادوي. چارواکي څه وایي؟ له سیمې په دې راپور کې اور
او وشت کلن محمد حسن د خوست په ښار کې د لاس ګړې چلوي. ګرد وهلې څیره زړې جامع او بلسی ګړې د بی وزلۍ کیسه کوي. دی وایي د ورځې د ټولې خورې سمارې 2 یا 300 افغانۍ کېږي، خو د خوراکي او نورو توکو بیې دومره لوړې شوې چې دی او د ده په څیر ډېر بې وزله کسان یې د اخیستلو توان نه لري. محمد حسن په کرایي کور کې اوسېږي او وایي ډېر کله د ناروغانو او د ژوند د نورو چارو لپاره له خلکو په پور پیسې اخلي، خو دا یوازې د محمد حسن کیسه نه ده. د په څېر د خوست په ښار او ولسوالیو کې ګڼ داسې کسان شته چې د توکو لوړو بیو یې ژوند ورسخت کړی. دوی که له یوې خوا سوداګر په بېانصافۍ تورنوي، له بلې خوا ځایي مسؤول چارواکي هم ګرموي چې په وړاندې یې له جدیت کار نه اخلي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له 50% پورته ده او د نړیوال بانک د راپور له مخې نیمه زیات افغانان د ورځې له یوه ډالره کم عاید لري. ذبیح الله د خوست په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو دوکان لري. دی وایي په خوا یې هغه توکي چې په پاکستاني روپیو پلورل اوس یې په هماغه قیمت په افغانیو پلوري. دی وایي په نورو هیوادونو او د هیواد په نورو ولایتونو کې د توکو لوړو بیو په خوست کې هم د توکو په بیو اغیز کړی.
هېڅ توپیر نه درغله. مخکې چې مثال مونږ یو شی په 130 کلدورې خرڅولې، اوس هغه مونږ 130 افغانۍ خرڅوو، ځکه چې مخکې مونږ ته په کلدورو په هغه بیه ورکولو سه په افغانۍ په هغه بیه ورکوي، مجبور چې مونږ یې په هغه بیه خرڅ کړو.
د خوست خروالی د نرخونو د کنټرول مسولیت د صنعت او سوداګرۍ امریت دنده بولی. د صنعت او سوداګرۍ امیر قادر شاه حکیمی ازادي رادیو ته وویل له خصوصي وارداتي شرکتونو له صنفي اتحادیو او پانګوالو سره د یوې منظمې تګلارې او دوه اړخیزو بحثونو له لارې د توکو د بیو په کنټرول کار کوي، خو د ټولو اړونده دولتي ادارو همکاري هم لازم بولی. له نوموړي مې وپوښتل چې ولې نرخونه لوړ شوي او لا هم نه دي کنټرول شوي.
د بایو په معیاري کولو کې ډېر کار شوی ده، اما د بایو معیاري کول د افغانستان په څیر په وارداتي هیواد چې د سوداګرۍ اکثریت یې د عرف او فرهنګ د پریکړو له مخې مدیریت کیږي، دا بیا اوږد مهال ته ضرورت لري.
د اقتصادي چارو کارپوهان بیا د نرخونو لوړوالی په بهرنیو هیوادونو کې د توکو د بیو لوړیدل او دا چې افغانستان په وارداتي برخه کې محدود پاتې شوی اصلي علتونه بولي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد رحمت الله منګل ازادي رادیو سره په خبرو کې د ګمرکاتو په سیستم کې د فساد له منځه وړل، د درنو مالیاتو کمول او په بازار کې د نرخونو کنټرول د لنډ مهال لپاره د حل لارې بولي، خو په اوږد مهال کې بیا له بهر د پانګېرا جلبول، د صنعتي ښارګوټو رامنځته کول او ملاتړ، د ترانزیټي لارو ډیرول او د یوه هیواد پر ځای له څو هیوادونو سره د سوداګریزو لارو خلاصون د توکو د بیو د کنټرول اساسي حل لارې بولي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
د نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو د چیو او مونیخ امنیتي کانفرنس په سرمشیزو کې له کورونا وبا سره د مبارزې او د واکسین د پلي کېدو لپاره د ګډې شمنې ډاډ وشو. د بریتانیا د سر اعظم بوریس جانسن په کوربتوب د نړۍ د وو لویو اقتصادي قدرتونو مشانو جمعه د کورونا د نړیوال واکسیناسیون لپاره د 4 میلیارد ډالرو نویو مرستو اعلان وکړ. په دې سره د کورونا د واکسین د تطبیق لپاره د ټولو مرستو اندازه 1.5 میلیارد ډالرو ته ورسیده. جزئیات د سفیو لاستانګزی پورا پورک.
د فرانسې، جرمني، امریکا، بریتانیا، ایتالیا، جاپان او کاناډا مشرانو جمعه خپل سرمشریزه له کرونا وبا سره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکارۍ د بیا ژوندي کولو په ټینګار پای ته ورسوله. د جیو سرمشریزه د بریتانیا په کوربتوب ترسره شوه. د دې سرمشریزې په پریکړه لیک کې ډاډ ښودل شوی چې جیو په بېوزلو هیوادونو کې د واکسین د تطبیق د نړیوال کمپاین په چوکاټ کې 4 میلیارد ډالر نور مرسته هم کوي. په دې سره د کرونا وبا د واکسین د تطبیق لپاره د جیو ډلې لخوا ټولو اعلان شوی مرستو اندازه 1.5 میلیارد ډالر ته ورسیده. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل ویل کرونا وبا به تر هغو ماته نشي چې ټوله نړۍ نوی واکسین شوي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل شتمن هیوادونه باید خپل 4-5% د واکسین ډوزونه څومره چې ژر ممکن وي بېوزلو هیوادونو ته ورکړي. په ورته وخت کې د میونیخ امنیتي کانفرانس کې هم له کرونا سره مبارزه د بحثونو یو اصلي برخه وه. د دې کانفرانس ویناوالو ټینګار وکړ چې د کرونا وبا په وړاندې ګډ نړیوال عمل ته ضرورت دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ټینګار وکړ چې 2021 کال باید داسې کال وي چې ټول بیرته په پښو ودرېږي. هغه زیاته کړه د واکسین په ویش کې باید هیوادونه ګډه همکاري وکړي.
Vaccines must be available and affordable for everyone everywhere.
Vaccine باید هر چیرته هر چاته د لاسرسي وړ وي. د واکسین برابري د ژوند او اقتصاد د ژغورلو لپاره حیاتي ارزښت لري. هیوادونه باید د واکسین ډوزونه شریک کړي او میلیارډونه پیسې برابر کړي چې واکسین په بشپړ توګه تطبیق شي. موږ باید د جوازونو د ویش او ټکنالوژي راکړې ورکړل له پلوه نړیوالې تولیدي وړتیاوي دوه چنده کړو. د مینیخ امنیتي کانفرنس بل ویناوال د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسس سوچې لنړیوال اتحاد پر د کرونا ماتول ناممکن وبلل. ډاکټر تدروس ټینګار وکړ چې په بېوزله هیوادونو کې د معافیت له حاصلولو پرته به کرونا خپل شکلونه بدلوي چې ورسره به د واکسین اغیزې کموي. د نړۍ ګڼو بډایه او مخکښو هیوادونو د کرونا واکسین تولید او تطبیق پیل کړی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي تر جولای پورې به 600 میلیونه ډوز واکسینونه وي چې امریکایانو ته کافي دي. کرونا وبا چې له خبرېدو یو کال او 2 میاشتې تیریږي، په ټول نړۍ کې د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې نږدې 2.5 میلیونه کسان وژلي. د کرونا وبا د ټولو مثبتو قضیو شمیر بیا 110.5 میلیونه ته رسیدلی دی.
د د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې یا ناسا ماشين پر مریخ کښیناست. د دې ماموریت هدف دا دی چې له دې سری سیارې مځکې ته کاڼي راوړي او دا وڅېړل شي چې هلته ژوند شته که نشته. د ناسا ماشین د پنجشنبې په ورځ د مریخ پر غولې ښکته شو او د سی ام ځکې ته تصویرونه راوستول. ناسا وایي چې ماشین شپږ ټایرونه لري چې له نارنجي رنګه نازک اټموسفیره تیر شو او د مریخ پر سطح یې خطرناک او مهم ماموریت پیل کړ. دا ماشین د ناسا په وینا تر پخوانیو چې مریخ ته استول شوي لوی دی او پرمختللی دی. دا ماشین اووه میاشتې وروسته له مځکې تر مریخ پورې 470 میلیونه کیلومتر واټن ووهه. د دې ماشین سرعت په ساعت کې 9500 کیلومتره و، خو کله چې د مریخ فضا ته داخل شو بیا یې پراشوت پرانستل شو او سرعت یې کم شو. مریخ تر اوسه د فضایي ماموریتونو لپاره تل د مرګ خطر لرلی دی. له هغه ځایه به د ناسا ښکته شوی ماشین یوه لسیزه وروسته مځکې ته نمونې راوړي تر څو په مایکروسکوپونو کې وکتل شي چې هلته ژوندي سارې شته و که نشته. اته بجه او دیرش دقیقه شوی لند خبرونه. د امریکا دفاع وزیر د طالبانو د تاوتریخوالي د سمدستي کمیټو غوښتنه وکړه. لوید آسټن پرون وویل د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ او د امریکا د پوځي شکلتیا پای ته رسول د طالبانو د بریدونو په کموالي پورې تړلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشه په خپل ټویټر لیکلي تاوتریخوالي بند کړي او خبرو تر وګرځي. شهرزاد اکبر پرون پرته لدی چې د افغان دولت او طالبانو نوم یاد کړي په خپل ټویټ کې زیاته کړي چې د ناټو او امریکا پریکړو ته لپام پرته دواړه خووي د جګړې د ختمولو لپاره د افغانانو په وړاندې لوی مسؤلیت لري. د جیو یادوو لوی اقتصادي قدرتونو سرمشیزه له کورونا او باسره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکاري د بیا ژوندي کولو په ټینګار پای ته ورسېده. دا کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د استیناف غوښتنې لپاره بنن د محکمې غونډه په ماسکو کې جوړ شي. د ګورجستان په پلازمینه تبلیسی کې پولیسو لشتر لژشل تنه مظاهرچیان نیولې دي. چارواکي د پاکستان په بلوچستان کې د لشتر لژ 15 پاکستانی ملیشه سرتیرو د وشلو خبر ورکوي. او نن د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ سیالۍ پیل شي. او سړي رادو په منځني صف د ول شپښنوي په ټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګا کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد سرابات پارون پل علم او غزنی شارونو کې سړي رادو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. زموږ پرونی د سهار لوو د ماشام تر او په دې صفو نیول شي. وړاندې د ګوډي اچار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د تفریح پروګرام ته مخ کړو د کور کلی په پروګرام کې په کورونیو کې بوختیا دا موضوع په دې پروګرام کې چړل شي.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توې ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
سلامونه دوستانو کور کلی ته خراغ لاست. آیا تاسو په کور کې سالمه بوختیا لرئ؟ ولې ځینې خلک سره لدی چې بیکار هم دي خو په کور کې مصروفیت نه لري؟ او په کورنۍ کې د سالم مصروفیت اقتصادي او رواني ګټې څه کېدلی شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې تر راپور تر څنګ د یو تن اقتصادي شنونکي سره مرکه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. سلام بوختیا په کورنۍ کې هغه کارونه ته ویل کیږي چې یو کس څو کسه یا د کورنۍ نږدې ټول غړي پکې ګډون کولای شي چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفي کارونه ټول پکې شاملېدلای شي. سلام بوختیا له یو پلو د کور غړي مصروفه ساتي او له بل پلو اقتصادي ګټې هم لري. زه د کابل په کارتې نوسی مکی وې داسې کورنۍ ته ورغلی وم چې د کور میرمنو د افغاني ګډون لپاره په بخمل ټکور چرمه ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډیر راضي ښکاره کېدل. دوی سره می خبرې داسې پیل کړې. خورجان انځان نو پیژنه؟
نوم می ریحانه ده، د کارتینا اوسیدونکی.
ریحانه جانې، دغه د موږ مخکې چې زه ګورم تیکم ده، بخمل تیکه ده، همدارنګه چرمیم دي. دغه څنګه یعنی تاسې چرمی دم را واخیستې؟ ښه.
او خورجان ده، د ما ورور چې ده بیا موږ ته بخمل تیکې راوړي، بیا موږ کور کې پې چرمی ماته او زه وریندار مې وریره مې.
فرمایش تاسو ته راځي که څنګه؟
او ورور ته مې فرمایش راځي، بیا موږ کور کې ورته کار کوو.
ښه، څنګه خوشحاله استې دې کار سره؟ څومره راحت استې؟ مشکل نه ده؟ څنګه؟
نه ولا، ډېر خوشحاله یو. دې وخت کې چې څوک مصروفیت لري ډېره ښه خبر ده. بیا اوس کور کې مصروفه، موږ کور کې مصروفه یو، اوزګارنی یو، او بل دا چې دې کرونا شرایط ته ګوري باندې اسنه خلک وظیفې هم لري. په کرونا استي موږ ښه درآمد هم لرو، د دې مصروفیت نه ښه عواید هم لرو، او بل دا چې موږ خپل میلمنو ته هم رسیږو، خپل فامیل سره مې دسنه چې لاړ شو. او د امنیتي لحاظ نه هم کور ډېر مسوم ده، ځکه چې موږ کور کې یو، خپل کار هم ترسره کوو، فامیل ته هم رسیږو، میلمداري هم کوو، چېرته ځو هم. او دې حالت کې موږ یو فعال وګړی هم دي.
د ډیزاین نه خپل د زړه نه کوي که مثلا د نقشه چې لري یا د سه کتلاق لري که څنګه؟
اوله کوم د امور مې مونږ تاسو د کول ټول مونږ ذکرې خو اوس چې پیشاف شوې کتلاق لري، بیا مونږ د مغه عکس را لګي، بیا مونږ مغه عکس ته ګورو، مغه شر مې په ماته.
یعنی څو نفر دلته مصروفه سي دلته په دې کار کې؟
کور کې مریندار مې لازم خپلې مریره مې د وکله مې چې مورم د لاسه وشي، بیا موږ سره کومه.
ښه، ډېره زیاته مننه په کار کې بریالي اوسئ. دلته یو بل خوراک هم ده، اگر چې وړکی ده خو بیا هم لګیا ده، ماشاءالله کار کوي. نو دینه به پوښتنه وکړم چې دې د خپلې امانت څنګه شیان زده کړي دي او مکتب ته ځي که نه ځي؟ ګران نوم دې را پېژنه؟
زما نوم زهرا ده، د ولایت کابل.
ښه زهرا جانې، ته هم کار کوې چرمی ماته؟
هو، زه مې اما سره مې مور سره مې لګیا یم. زه کله چې د کور سره راشم یا مدرسې نه بیره زه له دوی سره کار کوم.
زده کړې دي چې البته؟
هو، چرمی مې زده کړې دي، بخمل مې زده کړې.
چا درته زده کړې؟ البته
د ټول مې راته اما او مور راته زده کړې. هغوی چې کول ما کتلې ورته او مغسې مې زده کړې.
آفرین آفرین. بیا مکتب ته ځي چې مکتب شروع شي؟ خیر.
هو، مکتب ته ځم، شپږم سم کې مکتب ته رسیدګی کوم، خپل نور کارونه مور سره کوم.
ډیر زیاته مننه. نو هیله من دي چې ټول کورنۍ دغه یو ښه مصروفیت، سالم مصروفیت په کور کې ولري، تر څو د کورنۍ ټول غړي پکې مصروفه شي. ډیره مننه کوم. دوستان، دلته زموږ ورور هم ده، نو د ورور ته به هم ورشو چې دا ورور البته څومره همکاري کوي دی خویندو سره او څومره خوشحاله ده د دې کار نه. مهرباني ورور جان، ځان وپېژنه.
السلام علیکم. جوړ په خیر؟ خیرتی ده، د معلوماتي قر رحمان ده، د کابل ښار یو تن اوسیدونکی. او موږ دا د چرمی کاروبار کوو دلته کور کې. موږ ته ماته یې، موږ دلته دوکان کې خیاط لرو، خپلای ګنډو، خپلای جوړو.
سره یعنی د اقتصاد لحاظ سره ګټور تمامي دا کار؟
والا ډیر ګټ لري، ځکه موږ ډیره ګټه موږ ته پاتې کیږي. او لکه یعنی منگا حصہ چو حصے نہیں کی گئی چدا ہو تور کو بل تور کو ہم آگا ٹائسا ہے منگا دا
سالم بختیا مشخص پہ خزو یا ناری ناو پوری تھڑا نہ لری بلکہ دو کور ٹول غڑی کا ولاشی چپکے وانڈا واخلی دلغمان ولای تو سیدن کے حاجی سیدا جان پخ پل کلی کی دیوی کورنے کی سا ادا سرا تکوی
زمن پہ کلی کی دسے خلق ستا دا چے دا دے سپینو زرو دا گانے جوڑی کور خواند دا زی بازار کی سپینئی روڑی کور تا بے دا کور ولا چے بیا دغه د لمنې ته جوړي، نستونې ته جوړي، حتی واړه ماشومان هم پرې مصروف دي. کره خپل کور کې بس ژوند هم برابر ده او وضعیت هم ښه ده، مصروفیت هم ښه ډېر ده. هم یې د مېړه ده، هم یې د ښځې ده، هم د ماشومانو یې ده. کره ښه ژوند دی، برابر ده، نه بیرون ځي، نه چا سره کار لري، نه دعوه دنګله لري، خپل ژوند کره برابر ده، ښه خوشحاله دي. اقتصاد بیخي ښه ده په دې اوسنیو شرایطو کې. 15,000 روپۍ باندې قناعت هم نه کوي.
بلخوا په ټولنه کې داسې کسان او کورنۍ هم شته چې د بیلابیلو دلایلو له وجې په خپل کور کې کومه سالمه بوختیا نه لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې پخوا به په کور کې جاکټونه اوبدل، خو اوس دا کار نه کوي. نوموړي زیاتوي:
از دامی دی بافتو دسی وندو چاکتو خوالیو داشان میسته دی کوای سم پسی خو بافتو داشان مگم وستون وقتم بچانو تا کوا چاکتو نمیم کول لورتا می کمیسم جورو خو یعنی وست وزیفه تر ازم وزیفه میده نسم کول چویکم وقت پیدا کم دا خوالیان میسته دی چاکتو نمیسته دی پتلو نکون میرشه میسته دی کری می دی تیر می کری بچان تا می دی زچی و بچان می چی مکتب تا تلل دا دی مکتب چاکتو نمار تا ودل دا بایم و بل پا بافتو پو سیخو پو داغه با کول بمی آتا ورطا چا وره وره بلوزاکونه بمورتا چورو نیم قولا خواس مصرفیت داغه وزیفه دان سار رازم وزیفه تا مصبخین سم خودوان وقت ما تا نپیدا که مورا چون ورازی وری دی رازم وزیفه تا برتا مصبخین سم کورتا الا ما دیگو کاساو یو شایو کم
اربا پوهان وای چې سالم بوختیاوی د کور د غړو پر روح او روان باندې هم مثبت اغیز خیندي کله چې یو کور کې د کور ټول غړي بوخت وي نو تشویش خفګان او نور اندېښنو ته نوزګاره کیږي په دې اړه د اروایي مسایلو کارپو حبیب الله ستوری داسې غږیدلی دی
سالم مصروفیت که هغه حرفوي که هغه علمي کارونه یا هغه هنري کارونه له څو بودو د ارزښت وړ دی د قیمت وړ خبره ده چې لومړی هغه د اقتصاد داسې کوی سي له کورنۍ سره په اقتصادي پلوه هم مرسته وکړي او د کورنۍ هغه د کورنۍ نظام د اقتصادي بقا لپاره غټ یا لویه سرمایه له ځان څخه تولید کړي او له بل پلوه به دی هم له رواني ستونزو په امان کې مثلا موږ ډېر خلک وینو سي د بیکارۍ له لاسه حتی نشه یې توکو ته مخه کړې ده یا هم په ځینو رواني ستونزو اخته شوي دي مثلا استرس او استرابو په دوه ستونزو باندې اخته شوي دي نو که دا په کورنۍ کې دا کار ترسره سي د ارزښت وړ ده او د قیمت وړ ده ماشومانو لومړنی ښوونځی کورنۍ ده او لومړنی ښوونکي مور او پلار دي که په کورنۍ کې داسې کسان وي چې هغه خپل ځان ته الګو قرار کړي یا له هغوی څخه زده کړه وکړي نو طبعا دا طبیعي خبره ده د هغوی په روان باندې د غوی په ذهن باندې مثبت اغیز لزان پریږدي او په غوی کوي چې له همدغه حرفه په همغه خپل فاميلي ماحول کې د کورنۍ کې لاسته راوړي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کولی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري دا چې سالمه بوختیا د کورنۍ په اقتصاد څومره مثبت اغیز لري په دې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو روح الله امین سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم
لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې سالمې بوختیاوې په کور کې د کورنۍ په اقتصاد باندې څومره مثبت اغیز لري
سالمې بوختیاوې د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر زیاتې مثبت اغیز لري که یو څوک مثلا په کور کې سالمې بوختیاوې ولري دی کولی شي چې د ورځنیو چارو په مصرف کې مثلا د بچیانو په ورځني مصارفو کې د کولای شي چې دا کورنۍ د کورنۍ له سرپرست سره مرسته وکړي نو سالم بوختیا په کورنۍ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغیز لري او هر څوک کولای شي چې د په کور کې ځان ته سالم مصروفیت سالم بوختیاوي ځان ته مساعد کړي او کار وکړي
کورودان امین صاحب ولې ځینې کورنۍ سره لدی چې بیکاره هم دي خو په کور کې سالمې بوختیاوي نه لري علت یې څه بولئ تاسو
دا کولای شي څو عمده دلایل لري یو عمده دلیل دا کیدلی شي چې په کورنۍ کې دوی ته دغه ذهنیت نه ورکول کیږي یا ترڅنګ داسې یو ملاتړی نه وي چې هغه دې کار ته تشویق کړي او ځینې کورنۍ اصلا داسې کارونو ته هیڅ انګیزه نه لري دوی داسې فکر کوي چې نو دغه یو ناسیس کار دی دا به څه ګټه وکړي کچیر ته په کور کې داسې یو کس وي چې د کورنۍ نورو غړو ته دغسې انګیزه ورکړي هغوی ته دغسې سالم بوختیاوي فرصت مساعد کړي او په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي نو په یقین چې دا هم کولای شي چې د کورنۍ په اقتصاد باندې مثبت اغیزه ولري نو دغه دوه عمده دلایل دي چې ممکن په کورنیو کې اکثریت کورنۍ البته د سالم بوختیاو په کاری بوختیاو رامنځته کولو کې دوی مثلا دې کار ته زړه خنه کړي
کم او بوختیا او ته په کور کې سالمې بوختیا ویلی شو امین صاحب قانون را تواخلی
داسې ډېر سالمې بوختیا وی دي چې هغه ته مونږ کورنۍ سالمې بوختیا ویلی شو لړډلې مثلا چرمدوزی د جامو ګنډل خیاطی او هغه کورنۍ چې په لری پرتو سیمو کې موقعیت لري یعنی هغوی کښت او زراعت ته لاسرسی لري هغوی کولی شي مثلا چرګان وساتي د غوښې چرګان د هګیو چرګان داسې مالداری کولی شي هغوی وکړي او له دې لارې مثلا ښې پیسې کولی شي ترلاسه کړي
او په پای کې کورنیو ته څه ویل لري چې ځانونه څنګه په سالمو بوختیاو بوخت وساتي
په پای کې کورنۍ څخه مو جدي غوښتنه ده که چیرته غواړي چې ناخوالو ستونزو او په اقتصادي مشکلاتو کې راګیر نشي نو دوی کولی شي د کورنۍ د سرپرست ترڅنګ په کور کې ځان ته سالمې بوختیاوي رامنځته کړي او د کورنۍ له سرپرست سره د کور د مصارف په پوره کولو د بچیانو د مصارف په پوره کولو همدارس د کور د کرایې د ورکړې په برخه کې او په نور مسایلو کې د خپل د ورځني د کور د خرڅ او مصارف او لګښتونو په پوره کولو کې دوی کولی شي دغه سالمو بوختیاو لارې مرسته وکړي.
د دې غونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خوښ ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا وګوریتونکو سلام. د حکومتي چارواکیو د اداري فساد او چور کیسې خو مو ډېرې اوریدلې دي، خدامو له نو اوریدلې چې د اداري فساد لکول وروسته لا په غټه څوکۍ مقرریږي او قدرې نورم ډېریږي او څوک یې د ښکېدو تمه نه لري. نه رشوتونه کم شول او نه د ښار کثافات، نه ترافیکي اشارې جوړ شوې او نه په ښار کې ترافیکي نظم راغی، نه د غریب زوی کار پیدا کړ او نه د زورور زوی بیکاره پاتې شو. د خبرونې په پیل کې مو یو دفتر ته بیایو او د څو مهمو کارونو له مشورې مو خبرو.
مشاوره؟
بله صاحب، څه دی ویل؟
دا چیرته یې؟ په دوه درې میاسو کې دیم نوینم
صاحب. نه مې درته راپریدي.
څوک؟
صاحب امنیتي کسان.
ها ها، خای مناسب به نه ګڼي، وخت خراب دی، د امنیت ډیر خیال ساتي.
صاحب د امدی لپاره نشم درته راتلی، کنه باور وکړه هر شپه دې په خوب وینم او په خوب کې مشورې درکوم.
ته خو ډیر وظیفه شناس وختي.
صاحب اوس دې څه لپاره راغوښتم؟
د مشورې لپاره.
ښه صاحب، څه وکړم؟
یو څو میلیونه ډالر راغلي دي، ما ویل څه پې وکړو.
صاحب دا خو ډیر ښه کار شوی دی.
هو نو څه خوښه دې ده چې څه پې وکړو؟
صاحب که درته ووایم په غوسه به شي.
نه ولې به په غوسه کېږم، ووایه څه وایې.
ما ویل صاحب په د نږدې همکارانو به دې ویشلي وو، وایي چې چراغ په کور کې بلیږي مسجد ته صبر دی.
دا هم ښه خبره ده، تنخواګانې یې کمې دي او مصرفونه یې زیات، همدوی ته به یې ور وویشو.
او صاحب ډیر ښه کار به وشي، هم به له تا سره محبت زیات شي او هم به له کار سره. په سبا یې ګوره صاحب چې فیسبوک دې له صفتونو او عکسونو ډک وي.
سمه ده، نو لستونه یې تیار کړئ او د لستونو له مخې یې وویشئ.
ښه صاحب په سترګو.
ته خو مې بیا راوغوښتلې.
صاحب بیا ډالر مالر راغلی که څنګه؟
نه ډالر نه دی راغلی، یو پرمختللي هیواد وړاندیز کړی ده چې څو ډیر قیمتي کورونه له ټولو سهولتونو سره موږ ته ډالۍ کړي چې بیا یې موږ مستحقو کسانو ته ورکړو. ما ویل چې ته څه مشوره راکوې چې چا ته یې ورکړو؟
صاحب که درته ووایم نو په غوسه به شي.
نه نه په غوسه کېږم، ووایه څه خبره ده.
صاحب زه خو وایم چې په دې نږدې همکارانو یې وویشه، همته غریب درد خوري.
والله ته هم ښه وایې، ښه مشوره ده. نو لستونه برابر